په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د افغانانو خپل منځي مذاکرې نن د قطر پلازمینه دوحه کې په پرانیستون کې غونډې سره پیل سوې. ډیرو دا د افغانستان په سیاسي تاریخ کې یوه تاریخي ورځ بللې ده. دا موضوع تر خبرونو وروسته څېړو. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکراتو د مقدماتي غونډو په لړ کې د حکومت او طالبانو دوی 15 کسیزې کاري ډلې جوړې شوې چې د اجنډا پر ټاکلو کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام انتخاب به پخپله افغانان کوي. او په ایران کې غیژنیونکی نوید افکاری چې په قتل محکوم و اعدام شو. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکراتو د مقدماتي غونډو په لړ کې د حکومت او طالبانو دوی 15 کسیزې کاري ډلې جوړې شوې. د افغان دولت مرکزي پلاوی غړي فوزیه کوفي پر خپل فیسبوک باندې ویلي چې دا کاري ډلې به د اجنډا پر ټاکلو کار کوي. په دوی کې د ازادي راډیو خبريال وایي په دې کاري ډلو کې د افغان دولت د پلاوی لوري معصوم ستانکزی، فوزیه کوفي، زره رحمت مقبل، عنایت الله بلیغ او نادر نادری شامل دي. او د طالبانو لوري شیر محمد عباس ستانکزی، مولوی عبدالکریم، نور الله نوري، شهاب الدین دلاور او شیخ قاسم ترکمن برخه لري. د بین الافغانی مذاکراتو پرانستون کې غونډه نن تر غرمه مخکې پای ته ورسېده، خو دواړه لوري د اصلي خبرو د پیل لپاره چې د دوشنبه په ورځ به وي مقدماتي غونډه کوي. په دوحه کې د ازادي رادیو خبريال وایي د محل دوارخیز او دریارخیز غونډه دوام لري چې تر ډیره تعارفي بڼه لري. تر دې مخکې د سولې مذاکراتو په پرانستونکو مراسمو کې د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله عبدالله په خپل وینا کې له طالبانو وغوښتل چې یو بشر دوستانه اوربند دی ومني. هغه مسله چې افغان مرکزی پلاوی غواړي د خبرو د اجنډا لومړی مسله وي. په دوحه کې د طالبانو د مرکزی پلاوی مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د ازادي راډیو خبریال ته ویل په اوربند به خبرې کیږي.
اوګه هله منځ چې ان شاء الله صلح په ډیر زره افغانستان تراس او دا ته خو د کابل ادارې هم لرو
چې خپل دغه کې نرمي وکړي.
قربان ما اجنډا کده
دا به د میس سره ان شاء الله بس باندې کې.
د سولې د مذاکرات افغانستان د نږدې څلوېشت کلنې جګړې د ختمېدو په هدف کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام انتخاب په خپل افغانان کوي، خو نوموړي د واک تر ټولو غوره لار دیموکراسي وبلله. پومپیو نن په دوحې کې د سولې مذاکراتو په مقدماتي غونډه کې زیاته کړه.
البته چې ستاسو د راتلونکي سیاسي سیستم انتخاب ستاسو سره دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې موږ دیموکراسي تر ټولو ښه لار ګڼو. دیموکراتیک سیستمونه د اقلیتونو د حقونو د خوندیتوب ترڅنګ د اکثریت د انتخاب استازیتوب کوي او دې تګلارې موږ او نورو دیموکراتیکو ملتونو ته لوی بریاوې درلودلې دي.
بلخ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر نن د دوحې د مذاکراتو په پرانستون کې مراسمو کې ویل چې په افغانستان کې د اسلامي نظام ټینګول غواړي. نوموړي له ټولو ګډونوالو وغوښتل چې په خپلو ویناوو کې اسلامي اصول په پام کې ولري او د خپلو شخصي ګټو لپاره د ده په وینا اسلامي اصول قرباني نه کړي. پاکستان او هند هم په قطر کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د دې هیواد د تلپاتې سولې او ثبات غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې په انلاین ډول په دې خبرو کې ګډون درلود ویل هیواد یې د یو باثباته متحد او سوله ییز افغانستان غوښتونکی دی. نوموړي ویلي د سولې ټینګښت د دې سبب کیږي چې ټول افغان کډوال چې له څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي بېرته خپل هیواد ته ستانه سي. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر هم په افغانستان کې د سولې غوښتنې ترڅنګ وویل چې په افغانستان کې د هند پانګونې شي چې هیواد یو هوسا او پرمختللی افغانستان غواړي. د افغانستان له ګاونډیو څخه ایران او تاجکستان په دې مراسمو کې ګډون نه درلود. تر اوسه د هغو د نه ګډون دلیل معلوم نه دی. زموږ اخلاصه د راډیو ری. په ایران کې غیژنیونکی نوید افکاری چې په قتل محکوم و اعدام سو. افکاری نن سهار د یوې قانوني پروسې وروسته د مقتول د کورنۍ غړو په ټینګار سره اعدام سو. د خبره دولتي رسنیو د فارس ولایت د محاکمو د مشر له قوله کړې ده. پر افکاری تور و چې د 2013 کال حکومت ضد پراخو مظاهرو پر مهال په جنوبي ولایت شیراز کې یو کس وژلی و. دغې قضیې بهرني غبرګونونه هم پارولی و. نوید افکاری ویلی و چې د شکنجې په نتیجه کې اعتراف ته مجبور کړای سوی دی. د هغه کورنۍ بشری فعالانو او د نوموړي مدافع وکیل ویلي داسې څه نشته چې افکاري مقصر ثابت کړي، خو د ایران عدلي څنګه د نوموړي د ځورونې ادعا ردوي. او د ایران په یو بل خبر کې راغلی چې دغه هیواد له اسرائیل سره د بحرین د بشپړو ډیپلوماتیکو اړیکو جوړول پریکړه وغندله. سپینې ماڼۍ پرون د بحرین او اسرائیلو د اړیکو د موافقې اعلان وکړ. تمه ده درې سره هیوادونه راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې په دې اړه مراسمو کې ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې دا یو ناسمه پریکړه بللې او ویلي دي چې دا به په تاریخ کې د دوی په وینا د یو شرمونکي اقدام په توګه ثبت سي. ایران بحرین تورنوي چې د فلسطین د اوږدې مودې زحمتونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین لپاره قرباني کوي. تهران زیاتوي چې د فلسطین خلک او اسلامي نړۍ به هیڅکله له اسرائیل سره د اړیکو نرمول ونه مني. شاوخوا څلور اونۍ د مخه عربي متحده اماراتو هم له اسرائیل سره ورته موافقه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو په دواړو موافقو کې منځګړیتوب کړی دی. او په کراچۍ ښار کې یو پاکستاني خبریال نیول سوی. پولیس او د دې خبریال کورنۍ وایي چې بلال فاروقي تورن سوی دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د هیواد د پوځ پر ضد له کرکې ډک بیانونه کړي وو.
نن شنبه ده، د وږي اسمبلی 28 د سپتمبر میاشتې 12. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانانو خپل منځي مذاکرې نن د قطر پلازمینه دوحه کې په پرانیستون کې غونډې سره پیل شوې. د سولې د خبرو په اړه د شنونکو نظرونه هم خبرو.
جګړه رواني او خبرې هم رواني، دا په خلکو کې سم پر سولې او پر دغه پروسې باندې به باور شي.
د طالبانو په مذاکره کوونکي هیات کې یو شزه هم نسته. په دې اړه مو د طالبانو سپیناوی راخیستی.
ډېرو ځای کې مملکت کې ښځه ونه راغته ودرېږي، د دوی په طرف خپل قانون مطابق انتخابات نه لري.
ځینو سازمانونو د سولې د مذاکرو پر مهال د عدالت موضوع ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د دواړو خواوو هم د طالبانو او هم د حکومت د پلاو باندې غږ کړی دی چې باید په افغانستان کې هر یوه سوله په آینده کې راځي باید هغه د عدالت سره واوسیږي.
دا خپرونه تر 5 بجو ده. نن د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې په پرانستون کې غونډې سره پیل شوې. دغو خبرو ته د افغانستان او د نورو هیوادونو ګڼو رهبرانو څرګندونې وکړې او د افغانستان سولې د سیمې او نړۍ په ګټه وبلله. د ازادي راډیو خبریال راتب نوري د دغو مذاکرو په ځای کې دی او دا بهیر له نږدې څاري. نوري صاحب، وروستی وضعیت څه دی؟ کومې خبرې سوي او څه خبرې روانې دي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. زه د اوس یو حال کې ناست یم چې دلته د طالبانو ډوډۍ خوري. نو دلته تر دې مخکې د افغان حکومت هیئت ډوډۍ خوړله. زه نه پوهېږم چې ولې دواړه یو ځای سره ډوډۍ ونه خوړله، خو ځینې خلکو د طالبانو لخوا یو دوه درې کسان د افغان حکومت د هیئت سره هم دلته لیده کاته وکړه او روغبړ سره وکړ. ورستی حالت دا دی چې له مراسمو وروسته دوی د تړلو دروازو تر شا یو غونډه درلو. لنډه غونډه د نیم ساعت په دوام، نیم ساعت څلوېښت دقیقې، د دواړو طرفو سره 15 کسانو کاري ډله جوړه شوه چې د اجنډا پر سر خبرې وکړي او تر نن ماښامه پورې خپل کار نهایی کی چې پر کومو موضوعاتو باندې دوی دا بل افغاني خبرې شروع
کړي. نوري صاحب، د دوو کاري ډلو د اجنډا په برخه کې د پرمختګ په اړه څه معلومات لري چې څومره پرمختګ کړی دی دوی د اجنډا په ټاکلو کې؟
زه فکر نه کوم چې تر اوسه څه سوي، ځکه چې دا اوس د ډوډۍ خوړلو لمونځ مراسمو دا شیان خلاصو. ډوډۍ لا نه ده خوړل سوې د طالبانو لخوا، دوی ناستی ټول. نو هغه کم کسان چې په دې کاري ډله کې هم د یو عباسستان ځای دی چې دلته زما څنګ ته اخواته څه ناست دی او ډوډۍ خوري، ما غوښتل چې مرکه ورسره وکړم خو فکر نه کوم چې اوس مرکه وکړي. نو تر اوسه وخته سړی وایي چې څه پرمختګ سوی، ځکه چې دوی تر اوسه پورې ډوډۍ خوراک او په دې شیانو وخته.
نوري صاحب، تاسو مخکې د فضا په اړه معلومات اوریدونکو ته ورکړل، څه ویل کېږي چې په دغو خبرو کې د پرمختګ احتمال څومره ګوري او څومره بدبیني موجوده وه یا اوس موجوده ده؟
سهار تر مراسم وروسته غرمه وقت شو د قطر په وخت دوه په وخت چې دولس بجو خواته چې د مراسم پای ته ورسېدل فضا د سیډیر شنه معلومېدل ځکه چې د طالبانو آیاتم چې د تالار سوته لو د افغان حکومت ته چې رسنیو سره خبري وکړې دواړو دسی کوشش کاوه چې یو څه اتهامات پر یو بل پوری کړي. مثلا د طالبان د خوا ویل چې دا د اوربند مسله چې افغان حکومت یا د هیچ په اجنډا کې ده دا یوازې د رسنیو له لارې دوی پرې خبر شوي. افغان حکومت هم ځینې خبرې درلودلې خو بیا وروسته دا دروازې تر دروازو شا د تړل دروازو شاته چې خبري وسوې او دا کاری ډلې وټاکل شوې. فکر کوم چې بیا ما مرکې وکړلې د ځینو کسانو سره چې په هغه آیات کې د افغانستان حکومت په پلاوي کې دی دوی بیا وویل چې صمیمیت ستا او اراده ستا او کېدای شي چې یعنی دوی خوشبینه وو دا د خبرو اترو راتلو کې ته.
بله نوري صاحب تاسو سوال ته ځینو کسانو سره مرکې وکړې هم د طالبانو له استازو سره او هم د حکومت دوی څه وایي چې دا مذاکرې به څومره دوام کوي؟
طالبانو پلای وای چې دا مذاکرې په حکومت پورې تړلې ځکه چې هر څونه چې دوی امانګي ښولري او هر څونه چې مسؤلیت پذیر وي او صمیمیت د دوی په خبره ولري نو د طالبانو د خوا کار وساکیږي او دوی هم پرمختګ کوي په دې خبرو کې. خو په ټوله کې د حکومت پلاوی دا وایي چې مذاکرات وخت نیونکی دی وخت نیسي دا نو دوی هم نشي ویلی چې څونه وخت نیسي اول اجنډا چې وټه کې دوی به وروسته بیا کېدای شي په دې باندې خبر وکړي.
ډېره مننه له تاسو راتب نوري و چې د مذاکرو له ځایه تاسو ته راپور درکوه. د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې مذاکرې په پرانیستون کې غونډې سره پیل شوې.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل
ته اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ ولولئ او ووینئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیارلس دقیقې سوې. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مخامخ خبري ډیرو سیاسي څیرو تاریخي بللې دي. د ټولو ټینګار دا دی چې له دې فرصت څخه باید د تلپاتې سولې لپاره استفاده وسی. اسدالله الدین په استودیو کې د سیاستوالو او عامو افغانانو نظرونه راخیستل.
مننه سالی صاحب. له کلونو کلونو انتظار وروسته د جګړې اصلي اړخونه دولت او طالبان د سولې پر ټغر سره کېناستل. د افغانستان په قضیه کې ښکېلو اړخونو دا تاریخي ورځ او د سولې ټینګښت لپاره یو ښه فرصت یاد کړی. له دې ډلې د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ غونډې ته له لرې واټنه په خپلې وینا کې وویل چې دوی او نور متحدین یې د باثباته او خوندي افغانستان ملاتړ ته ژمن دي. ښه ده چې د ښاغلي ستولټنبرګ لاندې خبرې واورو.
With the start of inter-Afghan negotiations,
da bain al-afghani khabaro la pail sara mush iwan nawi padaw ta zu che haqa da afghanano la kho da afghanano pa mushay da suli khabari di mush ba parde sakhta aw ujdalar da afghanistan mulatar ko NATO da dugo khabaro da bariyali tob la para kar kawi da afghan dawlat aw talibano astazo wo shoda che dui yow bal sara khabari kawali shi an parstunzmano aw hasaso masailo.
اروپای ټولنې هم د دغو خبرو هرکلای کړی او دا یو ښه ګام بللې. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل هرکلای کوي او هیله کوي چې دا به د سولې افغانستان یو نوی سفر کوي پرانیزي. په کابل کې د اروپای ټولنې د ماموریت مشرتابه او د کاناډا سفارت هم په یو غاډه اعلامیه کې دا خبره تاریخي فرصت بللې او لخکې له خواوې غوښتي چې ساتنه وکړي. د افغانستان گاونډیو هم پر دې خبرو تبصرې کړي. ایران چې کوم استازي غونډه کې فزیکی حضور نه درلود ویلي چې دوی د خبرو هرکلای کوي او هیله خو دل چې له بهرنۍ مداخله پرته بریا ته سره ورسیږي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، تلپاتې سولې ته رسیدل کولی شي ایران کې د میشتو افغان کډوالو ستنېدو ته زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي غونډې ته له لرې واټنه وینا درلوده او ویل چې هیواد یې له داسې ډیموکراتیک افغانستان سره درېږي چې سوله پکې وي او له ګاونډیو سره ښې اړیکې ولري. هند هم د بین الافغاني خبرو د پیل هرکلی کړی او د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر ویلي چې د افغانستان خاوره باید د هند د ګټو خلاف ونه کارول شي. د غبرګونونو په لار کې بیا د افغانستان د ولسمشر غبرګون هم څو شېبې مخکې راغی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په حواله ویل شوي چې نن د وسلوال پوځ د علاقه قمندانۍ په غونډه کې ویل چې د دوی او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیو پایله ده. محمد اشرف غني ویلي، د افغانستان حکومت به دا پروسه په تدبیر او پیاوړې ارادې سره مخته یوسي، جګړه به پای ته ورسوي او داسې سوله به ټینګه کړي چې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي شي.
ومردل چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پرانیستونکي غونډه پیل سو. د اسد الله لودین په راپور کې مو د بیلابیلو سازمانونو او سیاستوالو عکسلمنونه واوریدل. د عامو افغانانو نظرونه هم خبرو.
محمد خان کټوازه ما د پکتیکا ولایت یو تن قومي مخاور هداچ ته بین الافغاني مذاکرات لومړی ورځ د افغانستان ټول لسونه خلک ډیر خوښ دي. اول بین الافغاني مذاکرات به ډیر ښه نتیجه ورکړي خو چې کومه خارجي مداخله نه وي. او دوم تر هر څه د مخه باید په اوربند باندې خبرې وسي. تر هر څه مخته اوربند ضرور ده. که اوربند ونسي یوه ورځ به د یوې خوا مړې سوي، هغه خوا به خواشینی وي، بله ورځ به د بلې خوا مړې سوي، بله خوا به خواشینی وي.
ارغوانی ما د خوست نه د صلح خبرې ته امیدوار یم او هیله مې ده چې د صلح خبرې به بریالۍ راوځي. ځکه د ملت غوښتنه ده، ځکه د ولس غوښتنه ده. کومه غوښتنه چې د ولس وي هغه غوښتنه به باید بریالۍ راوځي. نور د جنګ نه ستړي شوي یو. دولت هم دې دپاره کار کړی دی چې نور باید په وطن کې پایداره صلح ولرو. او د افغانستان دولت سره ائتلاف چې کوم د نړۍ هیوادونه دي هغوی هم په دې نظر دي، په دې توافق دي چې په افغانستان کې جنگ د بریالیتوب لار نه ده، جنگ د ګټ لار نه ده، جنگ د بیروزۍ لار نه ده. نو دوی هم غوښتنه داسې کړې ده چې په افغانستان کې د نور صلح راشي. او داخلي احزاب چې په افغانستان کې دي د دوی هم په دې نظر کې سره موافق دي، اکثره د صلح غوښتونکي دي.
موږ د سولې لپاره هر ډول وړو او لویو هڅو ته خوشبینی. که دواړه لوري په واقعي معنا سپېڅلي واوسي، نو حتماً به بین الافغاني مذاکرات په بریالۍ توګه سرته رسیږي. د هیواد فعلي وضعیت بیخي خراب دی. دواړه لوري دې متفق شي چې اوربند وکړي او هیواد کې د وینې بهاوانې روانه لړۍ ودرېږي. که کوم لوری د واک حرص له ځان سره ولري، نو روانې هڅې بیا مشکلې دي چې بریالۍ بشي. ځکه هر لوری به کوښښ کوي چې له دې لارې واک ته ځان ورسوي. نو که داسې وشي، خبرو ته به بیا زیات ارزښت نه ورکول کیږي. زموږ لپاره دا مهمه نه ده. هر څوک چې دی باید دا هڅې وکړي چې روانه کواکه بیړۍ تر ساحله ورسوي.
نوم بلال محمد دی. هیله توقع له زیات شوې دي، ځکه چې ډېر وخت کېږي چې موږ په جنگ کې ښکېل یو. افغانان ځورېږي د جنگ له امله. دلته هیلې پیدا شوې دي، ژوند ته نوې تمې پیدا شوې دي. له دواړو غاړو موږ غواړو، له دواړو اړخونو، هم د افغان دولت هم د طالبان دولت، چې یو توپکنامې ته ورسیږي. داس توپکنامه چې په کې ملي حاکمیت همداسې شتون ولري، دا نه چې موقت حکومت منځته راځي، زموږ ملي حاکمیت د بل چتر واک لاندې شي.
موږ زیات هیله من یو ترڅو دغه بین الافغاني خبرې باید بریالۍ شي. له دواړو لورو مې هیله هم همدا ده چې هغه موضوعات چې د دوی ترمنځ دي باید یوې پایلې ته پرې ورسیږي. په عموم کې ټولې هیله مندي شته. د وروستۍ څرګندونې چې دواړو لورې کړې دي، موږ په دې باور یو چې دغه به پیل شي. او لومړني موضوعات هغه چې دي باید په اوربند باندې، سرتسري اوربند باندې، دایمي اوربند باندې باید خبرې وشي. ځکه مهمه خبره ده چې دلته باید دزبندی بند شي ترڅو یوې پایدارې سولې ته ورسیږي.
افغانان په دې هیله دي ترسو دواړو خواوې وکولی شي په دې خبرو اترو کې د افغانستان دیرش کلنې یا شل کلنې لانجې ته د حل یوه لاره ولټوي. په لومړي پړاو کې د تاړی نه ده چې باید دایمي اوربان اعلان شي. وروسته کومې ناندرې چې د دوی ترمنځ وجود لري په هغه باندې په اساس د مادوار بحث وشي ترسو د افغانستان د سولې په خاطر باندې یو مهم ګام وچت.
د امو افغانانو نظرونه مو اوریدل. په دوحه کې د طالبانو او افغان پلاوی ترمنځ د سولې مذاکرې په پرانستون کې غونډه سره پیل شوې ده. په تیرو 900 کلونو کې اول وار دی چې د جګړې د شکیلو اړخونو استازي په خپلو کې مخابخ خبرو ته کښېني. له کابله د پانتون استاد زاکر جلالی د بحث لپاره په مستقیم تماس کې را سره دی. جلالی صاحب، خبرونې ته شرغ لست، ستاسو نظر څه دی چې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو پرانستون کې مراسم څنګه وه؟ بحثونه تاسو ته څنګه ښکاره شول؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیاته مننه. سلام تاسو ته او د ظاهر علي ټولو اوریدونکو ته. د نن مراسم مهم ول، د لوړې کچې ول، خو دا مراسم سمبولیک دي. طبعا دواړه لوري کوشش کوي چې په دې کې عاطفي بحث وکړي، مثبت وغږیږي. کوشش دا وکړي چې چون دا یو د یوې پروسې پیل دی، دا خپل مذاکرات نه ول، دا د یوې لړۍ آغاز دی. نو هغه لپاره په کار کې دواړه لوري نرم مواقف ونیسي تر څو د مذاکراتو اصلي پړاو چې په نږدې ورځو کې پیلېږي پر اجنډا بحث کې، یو له حادو او تودو مسایلو ته هغه ډېر اختلافي مسایلو ته رسیږي. نو معمولا په دغه افتتاحي رسمي مراسمو کې
بلې جلالي صاحب، مخکې موږ خبریال سره خبرې وکړې، هغه ویل چې کاري ډلو پر اجنډا خپل کار پیل کړی دی. ستاسو نظر څه دی چې په دې اجنډا کې به جنجالي مسایل کوم وي؟
زه فکر کوم تر ټولو مهمه مسله د راتلونکي نظام ده، د هغه نظام د مشروعیت منبع ده، چې دینی مشروعیت به څومره وي، دینی مرجعیت به څومره پکې مطرح وي، ولسی مرجعیت به څومره مطرح وي، واک ویش به څه ډول وي، د حکومت د دریو اصلي ارګانونو ترمنځ به د قواو تفکیک به څه ډول وي. زه فکر کوم تر ټولو مهمه مسله چې بند افغاني مذاکراتو کې بحث کېږي همدا ده، اوربند یا اورکم د هغه څه دي چې انشاءالله دغه مذاکرات به نورمال ډول پر مخ لاړ شي، هغه د مذاکرې د اجنډا برخه دي او خبره کېږي. اما اصلي او د اختلاف ټکی همدا ده، طبعا د کابل هیات پر اسلامي جمهوریت ټینګار لري او اخوا طالبانو تر اوسه ځان ته وایي هم اسلامي امارات وایي. اوس مهمه دا ده چې په داسې د نظام په داسې یو بڼه دواړه لوري سره نتیجې ته ورسیږي چې د کابل غوښتنې هم تر یو حده پکې تمثیل شي او د طالبانو، یعنی داسې یو نظام چې هم د افغانانو دینی او ملي ارزښتونه پکې خوندي وي او هم افغانان وکولی شي په یوویشتمه پیړۍ کې دنیا سره سیال وي او یو تعامل ولري.
بلې جلالي صاحب، که چیرې دغه مذاکرې زیات وخت غځیږي، میاشتې وخت نیسي، فکر نه کوئ چې ورسره ټوکېدلې هیلې به هم مړاوې کیږي؟ مالکچی دغه مذاکرې دوام کوي زیات وخت نیسي، ورسره به د خلکو ټوکېدلې هیلې مړاوې کیږي نه؟ ورسره
زه له پایله پر دې ټینګار کوم چې موږ باید خپل توقعات مدیریت کړو. افغانستان څه باندې دوه څلور لسیزې بحران تیر کړی، ګڼ لوري په جګړو کې سره اخته دي، ګڼې جګړې سره شوي دي. په کار ده چې موږ واقع بینانه نظر دغو مذاکراتو ته ولرو. موږ به هیلې ساتو پر خپل ځای، خو د اختلاف کې شته، مشکلات شته. کله چې د یو هیواد څه باندې څلوېښت کلن ناورین په تړاو تقریبا د دې ناورین ګڼ لوري خپلو کې سره کښېني او خبرې کوي، دا به وخت نیسي، دا به جدي ژور بحثونه غواړي. نو په دې اساس دا مذاکرات به زمانګیر وي او موږ باید د پایله دې ته زموږ توقع هم دا وي، ورته ذهنا آماده اوسو چې دا به وخت نیسي چون جنجالي مسایل ډېر دي. او یو د دې لپاره چې یو ښه پیل ولرو د راتلونکي لپاره باید حوصلې لوړې وساتو.
ډېره مننه. له کابل د پوهنتون استاد زاکر جلالی و چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت د هیئتونو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو پر اغیزو او په دې برخه کې د پروتو ستونزو په اړه څرګندونې کولې. د دغو خبرو په اړه به د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه واورو.
نوم یې حمید نورزی دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. غوښتنه مو همدا ده چې یعنی داسې یو خبرې وکړي چې دوی فقط همدغه صلح د تامین لپاره کار وشي، نه دا چې یو داسې غوښتنه دوی وي چې د هغه د صلح د خنډ سبب وګرځي. بس زمونږ ته نور هیڅ غوښتنه نه ده. زمونږ هدف او دغه همدا ده چې تلپاتې صلح په وطن کې راشي. همدغه صلح زمونږ هدف دی.
رحمت الله عزیزم د سید جمال الدین افغان پانتون استاد ما د یو افغان فصیفت زما د غدوار اړخونو نه غوښتنه ده چې د ولس د هیلو ترجمانی وکي. ولس نور ستړی دی، جنگ جګړو نه ستړی دی او سوله غواړي، او دغه بدرنګ نوم باید د دې ځینه ټول شي او سوله راشي. سوله چې زر کیږي مذاکرات کې یو ښه فضا رامنځته شي. زما هیله همدا ده او خپله ورته د خوشبینه هم یم چې سوله به راځي د خیره سره، خو یو غوښتنه ده چې د دوی ترمنځ باید اخلاص موجود وي.
نوم می اصغر خان دے دریفیج وسیدونکو په دوحه کې خبري روان دي د حکومت او د طالبانو د نړیوال تور ترمنس. هله مودې نه داله چې دواړه جانبین باید نرمخ وخی، څولې ترجمن پاتې شي، او الله دې وکړي چې د دوی په منځ کې اخلاص او خنیت موجود وي چې افغانستان ته سوله او آرامي راشي.
زمانم ناصر ملنزی د کونړ ولایت اوسیدونکو ما دغه مذاکرات د افغانانو لپاره یو خوخی ده، ځکه کلونه وروسته افغانان په یو میسره کې مخالف او موافق لوري او د سولې لپاره جرګه کوي یا خبرې کوي. په ټوله کې افغانانو سره چې کومه دښنه ده، غدا ده چې دلته حکومت په جمهوریت ټینګار کوي او طالبان شاید په امارت ټینګار وکړي. افغانان سوله غواړي، موږ وچه ډوډۍ سپوره ډوډۍ غواړو خو سوله غواړو.
زمانم سہیلا دے خزو چارو رئیس ایم په کونړ ولایت کې مونږ ته خواهش دا کوو چې باید دوی هغه خبرې په نظر کې ونیسي چې هغه د بشر او د افغانستان دغه خلکو په ګټه یو تلپاتې سوله منځته راشي. بس شرطونه دي دوی دلته نګدي چې هغه د افغانستان د سولې لپاره خنډ وګرځي، او راتلونکي دغه کم ځوانان چې د لاس ورکلي دي او همدغه شان نور ځوانان هم د لاس ورکو، ځکه مونږ سولې ته تګي یو. مونږ د کلونو کلونو را په دې خوا د سولې په انتظار کې استو، ځکه چې سوله راشي نو زمونږ وطن به ډېر پرمختګ وکړي او زمونږ اقتصاد به پیاوړی شي.
د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په اړه مو د کونړ د اوسیدونکو نظرونه واورېدل. دغه خبرې په مقدماتي غونډو سره پیل شوې دي. د حکومت د هیئت مشري معصوم ستانکزی او د طالبانو د هیئت مشري عبدالحکیم حقانی کوي. د افغانستان په هیئت کې د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، او د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وزیر سید سعادت منصور نادری کوي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر ویلي د مذاکرو ناکامۍ دل افغانستان ته نه بلکې سیمې او نړۍ ته هم خطرناک وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي چې دا خبرې شایي اوږدې او ستونزمنې وي. نن شنبه په دوحه کې د طالبانو او افغان پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو لپاره افتتاحیه غونډه پیل شوې، خو راپورونه وایي چې په دې ورځ هم وسلوالو طالبانو په کندهار او جوزجان کې ځینې حملې کړې دي. دفاع وزارت وایي چې د خلکو او تاسیساتو ساتنه د دوی دنده ده. تفصیل له خان محمد سینا.
په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو نه د نامنیو راپورونه ورکړل شوي دي. د کونړ ولایت د پولیسو ویاند فریدالله دهقان آزادي راډیو ته ویلي چې د شنبې په ورځ د دغه ولایت د غازی آباد په ولسوالۍ کې د یو مین په چاودنه کې دوه ملکی کسان وژل شوي او دوه ټپیان شوي دي. د کندهار د پولیسو دفتر بیا ویلي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د کندهار ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د ماینونو د ځای پر ځای کېدو هڅه کړې او تیره ورځ په همدې سیمه کې پر میله کوونکو ماین چاودلی چې دوه ملکی کسان یې وژلي دي. سربیره پر دې طالبانو تیره شپه د تخار ولایت د چینځایي په کلي کې د لویې لارو د ساتلو پر یو قطې برید کړی چې د یادې قطې د قمندان مرستیال او ساتونکی پکې وژل شوي، او د سیمه ییزو چارواکو په وینا په ځوابي برید کې نه طالبان هم وژل شوي دي. دغه شان د جوزجان ولایت د منګجک ولسوال آزادي راډیو ته ویلي چې تیره شپه دوه بجې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ پر اړوندو امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو له ځوابي حملو سره مخ شوي دي. د منګجک ولسوال دا هم ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ جګړه اوس هم روانه ده چې له امله یې د سیمې په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې عملیات د حکومتي ځواکونو لخوا پیل شوي او دوی په دفاعي حالت کې دي. د ده په خبره اوس هم د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ جګړه روانه ده. د چارو پوهان د دواړو لورو ترمنځ په داشان بریدونه اندېښنه ښیي او د سولې د روانو خبرو په زیان یې ګڼي. پخواني جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
دا د خبرې د دې لپاره دي چې د دغه جګړې لپاره د پای ټکی کېښودل شي. کچېرې دواړه غواړي صادق وي د سولې لپاره، لومړی خبرو کې دوی باید اوربند باندې توافق وکړي، او کچېرې وژل روان وي او بریدونه روان وي دواړو خواو نه، بیا نو د سولې راوستل ډېر مشکل دي. خو هیله د افغانستان د خلکو دا ده چې لومړی خبرې د اوربند په مسله باندې وي.
افغان پلاوی ورسرمل چارواکی په بین الافغانی خبرو او دغه خبرو په مقدماتی غونډه کې د ګډون لپاره د جمعې په ورځ دوحې ته ورسېدل. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر قطر ته د تګ پر مهال ویلي چې په دغو خبرو کې به د دوی ټینګار د دواړو لورو ترمنځ پر اوربند وي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د افغانانو د خپل منځي مذاکرو مسله بیا هم په خبرونه کې تعقیبوو. اوس 4:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهرنه.
په قطر کې د سولې مذاکراتو د مقدماتي غونډو په لړ کې د حکومت او طالبانو 2-5 کسیز کاري ډلې جوړې شوې چې د اجنډا پر ټاکلو کار وکړي. په دې کاري ډلو کې د افغان دولت د پلاوي لوري معصوم ستانکزی، فوزیه کوفي، زره رحمت مقبل، عنایت الله بلیغ او نادر نادری شامل دي، او د طالبانو لوري شیر محمد عباس ستانکزی، مولوي عبدالکریم نور الله نوري، شهاب الدین دلاور او شیخ قاسم ترکمن برخه لري. د دې خبرو اصلي مذاکرات به د دوشنبه په ورځ پیلېږي. طالبانو نن د افغان دولت 22 تنه بندیان خوشی کړل. د طالبانو وایي زبی الله مجاهد په ویلې مې کې وویل چې دا بندیان په هلمند کې د طالبانو له زندانه خوشی سوي دي. اعلامیه زیاتوي طالبانو دا اقدام د سولې په مذاکراتو کې د ښه نیت او د باور فضا رامنځته کولو په پار کړی دی، څو دا خبري مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. حکومت مخکې ویلي و چې طالبان باید ټول هغه بندیان خوشی کړي چې ورسره دي، خو دقیق شمیرې نه و شو دلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام انتخاب به پخپله افغانان کوي، خو نوموړي د واک تر ټولو غوره لار دیموکراسي وبلله. پاکستان او هند هم په قطر کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د دې هیواد د تلپاتې سولې او ثبات غوښتنه کړې. د افغانستان له ګاونډیو څخه ایران او تاجکستان په دې مراسمو کې ګډون نه درلود. په ایران کې غیژ نیونکی نوید افکاری چې په قتل محکوم و اعدام شو. افکاری نن سهار د یوې قانوني پروسې وروسته د مقتول د کورنۍ د غړو په ټینګار سره اعدام شو، او ایران له اسرائیل سره د بحرین د بشپړو ډیپلوماتیکو اړیکو جوړولو پریکړه نن وغندله.
د مهمو خبرونو لنډیز مل آزادي راډیو واورید. سپورټي خبرونه له ناجي سپیس خبري.
د سپورټ ورځنۍ هنداره.
سمی شینواری په یوې جالبې توپ وهنې سره خپل لوبه بریا ته ورسوله. د شپږیزي کرکټ لیګ وم پړاو 12مه لوبه نن شنبه د کابل بازانو او بند امیر کرکټ لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، چې کابل بازانو لوبډلې د سمی الله شینواری په جالبې توپ وهنې سره په 2 وکټو بند امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. د یادې لوبې پچا د کابل بازانو لوبډل مشر رحمان الله ګربز، د بند امیر د لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغان څخه وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه. بندي امیر لوبډلې د لوبې په ټاکلو 16 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځیدو سره 146 منډې وکړې، او کابل بازانو ته د 148 منډو هدف وټاکه. کله چې کابل بازانو لوبډله د هدف پوره کولو لپاره میدان ته ښکته شوه، نو د بندي امیر له لوري ورکړل شوی هدف د لوبې په وروستي توپ د 2 وکټو په سوځولو پوره کړ، او په دې سره یې بندي مرتا په 2 وکټو ماتې ورکړه. او په میدان وردګ ولایت کې د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ په ګروپی ډول پیل شوې. د بدني روزنې عمومي ریاست او اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاری زاده نن آزادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 8 ټیمونه ګډون لري، او په 2 ګروپونو کې به هر ګروپ کې به 4 لوبډلې سره سیالي کوي. ښاغلی قاری زاده وویل چې د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون په لارښوونه او د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف سکل یادې لوبې په ګروپی ډول ترسره کیږي. د نوموړي په خبره په دغو لوبو کې هر لوبډله کولی شي 15 لوبغاړي بدل کړي.
ناجی سپی د نن ورځې سپورټي خبرونه ولوستل. د سولې مذاکرې بیا هم په دې خپرونه کې څېړو. په قطر کې د ازادي راډیو خبریال راتیب نوري له مولوي خیرالله خیرخوا سره چې د طالبانو د مذاکره کوونکي هیئت غړی دی او پخوا د هرات ولی و د طالبانو په وخت کې مرکه کړې ده. لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو پیل د ده په نظر څنګه و؟
څنګه ده چې موږ مخکې د مذاکرات کې داخل شوي وو د امریکایانو سره او د هغوی سره مذاکرات پر مخ بیول، نو د هغه راوروسته اوس افغاني مذاکرات داخلې شو. زما په خیال باندې هغه وخت چې هلته کوم امیدواري موجوده وه چې یو توافق ته به رسېږو، کېدی شي دغه امیدواري دلته تر هغه زیاته شي. هغه په دې خاطر باندې چې ځکه هغه یو قدم واخیستلی شو، دا دویم قدم دی تفریح ده چې اول قدم ګران وي او دوم بیا لږ هغه ته نسبت اسانه یا یو او بل داسې دی چې ما ول اوس یو هزار رامنځته شوی دی چې هغه کې خپل هېوادوال یعنې افغانان او ګاونډیان او خارجي دنیا ټول داسې دې ته ګوري چې مسله باید د خبرو د لارې حل شي او د هر چا رغبت په دې کې دی چې دا مسله د خبرو د لارې نوره ورته شو، باید په جنګ مسله ورته شو، باید د خبرو د لارې حل شي. نو په دې وجه باندې داسې معلومیږي چې چانس ډېر ده دغه دی چې انشاءالله دا مذاکرات مخته ولاړ شي او خلبته چیلنجونه به خامخا وي، یعنې خنډونه به وي، خو په مضمون کې دا فضا دغه ته جوړه شي.
خنډونه به څه وي ستاسې په نظر؟
زما په نظر باندې خنډونه داسې شته چې بعض جهتونه ستا د هغوی خپلو منافعو یا د خپلو منصبونو یا د دغو شیانو ته په کتو سره یا د هغوی د حفاظت په خاطر باندې چې هغوی مطلب د لاسه ونه وسي یا لږ زمانه پر هغه وسېږي، داسې خنډونه موږ ته سولي ده چې کله کله ایجادېږي خو هغه مخه نه شي نیولی، ځکه چې عام ذهنیت و سولې ته جوړ دی چې افغانستان کې باید نور خلجیان ووځي، افغانستان باید امن پکې راشي او افغانان باید سره کښېږي.
څو مسلې مهم دي په دې اجنډا کې، اوربند مسله ده، د نظام مسله ده، او چې ډېر تمرکز ورباندې کېږي د رسنیو ازادي او د ښځو حقوق. تاسو څه لید لري دې؟
زه خو د دې امیدوار یم چې موږ دغه وطن خلک یو، ټول افغانان یو، په ژبه او په دین وو، په ډېرو کلتوري شیانو کې سره دخیل یو، یعنې یو د ټولو شیانو سره مشترک دي. نو په دې خاطر باندې زه هم چې سره د ټولو شیانو لپاره به یو حل کښېښودل شي. په دې کې داسې یو شی نشته که د ښځو حقوق دي، که د بیان ازادي، داسې یو شی دي چې موږ د هغه خلاف یو، داسې نشته، بلکې صرف هغه باندې هغه د هغه کیفیت او د هغه نوعیت باید څرګند شي. موږ افغانان په هغه باندې هغه وکړو، مثلا ازادي بیان ازادي ده، خو په دې اقرار خو بیان ازادي باید وشي، باید هغه ولري هر څوک یې اعتراض ولري، تنقید ولري، اما په داسې فضا کې چې چاته ضرر پکې ونه رسېږي او داسې چا په چا باندې ته چاته لوی تبوین ونه شي، ځکه هغه بیا تجاوز ده په هر کې بلل کېږي. نو د دغه لپاره داسې فضا جوړول چې د ټولو افغانانو د نمایندګانو ترمنځ یو لایحه جوړه شي، هغه لپاره چې نسبت له بیان ازادي هم پکې وي، د اسلامي چوکاټ هم وروتلی نه وي، د افغاني کلتور هم وروتلی نه وي، دغه شیشان همدارنګه مقیاس پر نورو مسایلو کې، یعنې ټول په دې اقرار کې دغه مسایل شته، خو د هغوی اوس د یو خلاصه کولو لپاره، د یو طریقې ښولو لپاره به دغه چمونه کار کوي چې دغه شی یو طریقه کښې جاني د لپاره.
پنځه کسان کاري ډلې وټاکل شوې چې په اجنډا باندې کار وکړي، طالبان له لورې څوک و؟
نمونه کېدای شي زما اوس په یاد نه شي، خو د څو نمونه ملګرو نمونه مې یاد دي چې هغه پنځه کسان مو لخوا سره ټاکل شوي دي، پنځه کسان به د دوی لخوا سوي، پنځه کسان دومره لخوا سوي، دا کسان دې لپاره ټاکل شوي دي چې هغوی خپله دغه وکړي. هغوی یو د بل دا کسان به اول کې تماس سره نیسي چې هغوی سره کښېني، مثلا د مجلس وخت وټاکي کله بیا کښېنو، او په مجلس کې اول پر کومو موضوعاتو باندې بحث باید وکړو، هغه ترتیب او کله کله خدای نصب په مجلس کې یو ستونزه راشي د هغوی د هواري لپاره.
د دې لپاره پنځه کسان طالبان خو څوک دي؟
موږ خو سره په دې چې په الحال خو ټاکل شوی دي، مولوي صاحب عبدالکبیر ټاکل شوی دي، شابجي جلاور دي، ستنګزی صاحب دي، نورلا نوري صاحب دي، تقریبا دا کس یو کس په معنی بل پاتې شوی وي، څو څو سره کس
مولوي عبدالکبیر کا عبدالکریم
یا مولوي عبدالکبیر صاحب
پایت کې دي؟ دا مولوي
وو وو هغه پایت کې دي، هغه دي دا کسان ټاکل شوی دي، شان کې نو درې کسان څلور کسان خدای دې ما در ته یاد کړل. پنځم کس دی هغه دغه دی شیخ محمد را دغه دی
شیخ قاسم
هغه د پنځه کسان څو هغه دي فرق ټاکل شوی دي چې د دې سره مخ کې واره تماس ونه سي چې باید پر څه موضوعات باندې اول باید باسو او کله کښېنو کله نه کښېنو، یعنې هغه ترتیب جوړولو دپاره.
یو غټ انتقاد چې په تاسې کېږي، البته انتقاد خو مخالفین یو پر بل لري هر وخت، یو دا دی چې مثلا ستاسې په ډله کې یا په هیات کې د شوایس مثلا د ښځو حقوق موږ تامینوو،
خزه نسته په دا شاک چې داسې څلور شو سره مخامخ شې نه په دې خبره اترې کې په دې اړه نظر څه دی؟
ما په خپل خپل جوړ زمينه باندې ته برابر نه ده چې اوسنۍ د شوز سره برابر شي په شي مخ خپل ټول د بل چا په ملکي وسلته مذاکرات کوو دا به نور سفرونه هم راځي بل دې په کې دې سفرونه پکې راځي نو دغه څه زمينه ده دغه نه یعنی زمينه دغه څه برابر نه ده شپې حال دې اشتراک وکړای شي دسته
راتلونکي کې به وي
نو دا به موږ دغه پوری اړه لري ته د پوری چې کله دا چې متای جرا شو زه فکر نه کوم چې اوس کې طرف دغه ټیم د پاره باندې څو کوټه کې ځکه موږ ما وری خپل دې د باندې وشي زو سفرونه څه په دې کې مشکلات
راځي کې پلان څه
نو دا به دغه پوری اړه لري دا چې دا ته پوری شکل دې پر بیا کوم پلان جوړ کی چې کوم سړی نشوي دا یعنی دا ځان نه سموي چې دې پاره باندې دا پاره کوم پلان به وي او به کې دې څه ونه دا به پوری زو
که څو نو وخت د خبري په وزن دې یا نتیجه ودی څو نو وخت کې
نو مسائل باندھے اگر نزدیکت جر راسی اور توافق جر راسی بے دیر کم وقت شاید ہونی سی اور ضرورت انداز کم وقت ہونے سے مسائل حاصل اور کچھ چیز ایسی مثلاً مسائل پیچھے جیسی اور
په قطر کې د طالبانو د یو مذاکره کوونکي حیات غړی مولوی خیرالله خیرخوا چې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې. په قطر کې د افغانانو خپل منځي مذاکرو پرانیستونکي غونډه نن پیل شوه. په جګړه ځپلي هلمند کې د پوهنتون استاد احمد شاه پاڅون د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل هرکلی کوي خو ټینګار یې دا دی چې شکیل لوري دي اول اور بند وکړي.
د بین الافغاني مذاکراتو پیل په یو نیک پال باندې نیول کېدای شي. موږ په واقعیت سره ورته خوشبین یو او دا هیڅ کله یو آسانه پروسه نه ده، یو لنډه پروسه نه ده، نتیجې ته هیڅ کله ژر نه سپته کېدلی. اما یو شی چې د هر افغان غوښتنه ده او هیله ورڅخه لرو، تم ورڅخه لرو چې هغه په هیواد کې د رواني جګړې درول دی یا اوربند رامنځته کېدلی. کچیرې اوربند رامنځته شي نو د فکر کولو موقع رامنځته کېږي او که دا پروسه ورسته و هم ځنډیږي کوم زیان نه رامنځته کېږي. اما که جګړه رواني او خبرې هم رواني دا په خلکو کې قسم پر سولې او پر دغه پروسې باندې به باور شي. خلک له دې شي سره پروسې په توګه باندې نه بلکې د پروژې په توګه باندې چلند کوي. زموږ هیله ده چې مذاکرات په پراخه حوصله مندي روان وساتل شي او تر ټولو لومړی چې دی په هیواد کې روانه جګړه ودرول شي او بند رامنځته کړل شي.
د سولې په برخه کې ځینې فعال افغان بنسټونه وایي چې افغانان باید د سولې لپاره له برابر سوي فرصت څخه په ګټه اخیستو په رښتینې توګه دغه مذاکرات پر مخ بوزي. په دې اړه په څو شیبه کې راپور خپرو. اوس د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په اړه د اورزګان د څو وسیدونکو نظرونه اورو.
نوم عبدالسلام دلسوزی د روزګان ولایت د جرهوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ولایت ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې دغه نن دغه خپل افغانان خپل تر مابین دوی سره کښېنې غوښتنه مو دغه ده چې تر ټولو د مخه نور د ورور وژنه ورکه سي اوربان وکړي.
مساجان یم د روزګان ولایت اوسېدونکی یم. دې خبرو ته موږ د ډېر وخت څخه په انتظار کې وو او ډېر ته خوشاله چې دا خبرې پیل سولې او ان شاء الله سوله به کیږي. سوله ټول زموږ ورونه دي. ان شاء الله سوله سره کوي. موږ ډېر ودی ته مهند لرو چې ان شاء الله دا سوله به کیږي او ټول افغانان ودی ته خوشاله دي. یو خو ورونه دوستان قربان ټول ولاړل او بل د دغه نشي هیڅوک نه لري چې هغه یو څوک وخوري خاص د جګړې لامل دی. دا
زمانم کریم لادی د مرکز ترنکوټ وسیدونکو خوشاله یم چې په ژوند کې دا پرمژ باندې خوشحالي در روانه ده. پرمژ باندې ډېر خوشحالي راځي. خدا یو در خوشحالي او سرغنه خوشحالي ده چې په اتلس کلنۍ کې دا پرمژ باندې یا په څلويش کلنۍ کې دا دوره پرمژ باندې راځي. پر نوې ځوانانو باندې دا د سولې خوشحالي راځي. هغه درې ورځې وربند کې ستې په یاد دي د کښنی اختر وربند یاندې هغه درې ورځې خوشحالي په مژ کې پر ات زده دربش کال يم پر ما باندې نه درغلي د دا درو ورځې خوشحالي پر ما نه درغلي خو خدای ته امید لرو چې عمر یابد داسې خوشحالي را باندې راځي.
نمی راز محمد تخلص دوست کوم د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکو یم. دا دیو کی چې کامیاب سی او دغه نه پاتره اوسیدونکو جګړه نور ختم سی دا وینې ته یو نن بند سی. کچیر دغه جګړه روانه هم داسې نو موږ د هر څه څخه محروم کېدلای شو. نو لامل هم دغه جګړه ده چې خدای دیو کی چې په دغه خبرو کې دغه جګړه نور ختم سی.
السلام علیکم
علی شجاع ما در روزگان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکو ټول افغانان خوشبینه دي، خصوصا هغه سیمې چې په غوي کې دوامدار جنگ روان دي. دا لومړی فایل دي د خبرو ځکه دوی تر اوسه پورې خپلې هغه خبرې په دې اتلس کال کې نوې سره شریکې کړي، نو دې ته خلک ځکه خوشبینه دي. که دوی سره کښېني معلومه خبره ده چې افغانان خپل منځ دونه غټې ستونزې هم نه لري لکه څنګه چې دوی په جنگ په شدید جنگ کې شکیل راغلي دي او یو له بل څخه نفرت کوي. دا به دوی هغه نفرتونه هم راکم کړي او څه چې غواړي ټول افغانان یې غواړي، ځکه دلته دی څه نشته چې طالبان یې غواړي، حکومت یې نه غواړي، یا حکومت غواړي طالبان یې نه غواړي.
د سولې په برخه کې ځینې فعال بنسټونه وایي چې افغانان باید د سولې لپاره له برابر شوي فرصت څخه په ګټه اخیستو په رښتینې توګه د مذاکرات پر مخ یوسي. د دوی په خبره چې د سولې لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته شوي. دیوان ادر او نور تفصیل.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د مقدماتي غونډې له پیل سره سم د سولې برخه کې یو شمیر فعال افغان بنسټونه وایي افغانان باید د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره دا خبرې په رښتینی ډول پر مخ یوسي. د افغانستان سولې انسټیټیوټ وایي وروسته له لسیزو جګړو د بین الافغاني خبرو پیل د افغانانو لپاره ګټور فرصت دی چې له لاسه ورکول به یې کلونه جبران ولري. د دې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د بین الافغاني خبرو د بریالیتوب لپاره لا هم تضمین نشته، خو په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د یو شمیر هیوادونو اجماع او د افغانانو د خپل منځي اختلافاتو له منځه وړل به دا بهیر بریالی کړي.
دا په مجموع کې یو طلایي چانس دی هم د طالبانو خوا او هم د افغان حکومت لپاره چې دا باید له لاسه ورنه کړي، ځکه که دوی دغه چانس هم له لاسه ورکړي فکر نه کوم چې بیا یا نړیوال او یا هم د امریکا متحده ایالات په دغومره لیوالتیا چې اوس د دغه موضوع تر شا
د طالبانو او امریکا ترمنځ له یو نیم کال زیات وخت خبرو وروسته و میاشتې مخکې د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې هوکړه لاسلیک شوه. د دې هوکړې یوه مهمه برخه د افغان حکومت لخوا د طالبانو 15,000 بندیانو او د طالبانو لخوا د افغان حکومت د 1,000 بندیانو د خوشي کولو او تبادلې موضوع چې د هوکړې پر بنسټ تر هغې وروسته دواړه خواوې بین الافغاني خبرو ته کېناستې. اوس دا بهیر پر شوی ټاکل شوی چې د دوشنبې په ورځ د خبرې پیل شي چې نن شنبه یې مقدماتي غونډه وه. د افغانستان سولې او شخړې انسټیټیوټ وایي په دوحه کې مذاکراتي پلاوی باید ژر تر ژره د سولې توافق ته ورسیږي. د دې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي وایي که افغانستان خپلې ستونزې او د غوښتنو لړۍ نرمه کړي کولی شي د بهرنیو تروریستي ډلو په وړاندې هم یو لاس شي.
افغانان به کولی شي چې خارجي جنګیالیو پر وړاندې چې کوم دي خارجي تروریستي ډلې پر وړاندې باندې یو مشترک په شکل باندې کار وکړي چې تر څو د هغوی د خوا څخه چې کوم تهدید افغانانو ته افغانستان ته مواجه دي هغه په صحیح معنا باندې حل شي. چون چې که طالبان سوله وکړي او بیا خارجي جنګیالي او د خپل جنګیالي ځي نورو ته ترسره کړي دا د افغانستان سوله د غټ مشکل سره مخامخ کولی شي.
د افغانستان سولې فعالینو یو غوښتنه دا هم ده چې افغان سوله کې د ټول هغو لورو ته پام وشي چې جګړې کې یې قرباني ورکړي دي. په ورته وخت کې د سولې ولسي حرکت چې نږدې 2 کاله کېږي د افغان سولې لپاره فعالیت کوي وایي د افغانانو خپل منځي خبرو په لړ کې باید تر هر څه د مخه اور بند وشي. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې اوس د مذاکراتو د میز تر شا افغانان ناستي باید افغان وژنه بند شي.
په هر صورت باید اول اور بند وشي، له هغه نه وروسته په اختلافي ټولو مواردو د په پوره سړه سینه کار وکړي. خدای دې وکړي چې کلونه به بیا بحث نه پرې کوي، مشکل نشته. خو په سیمه کې د وینې دغه رودونه چې روان دي یو بل وژنی او مطلق افغانان پکښې وژل کېږي، د دغو درول په کار دي چې دا ودرېدل بیا اختلافي موارد ستا پر هغو د بحث وکړي بلاخره د نتیجې ته سره ورسېږي.
د افغان حکومت د سولې مذاکراتي پلاوی د جمعې په ورځ د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېد. د افغانستان ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر سرپرست حنیف اتمر، د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي سلام رحیمي او د سولې په چارو کې د دولت وزارت مشر منصور نادري هم د دغه پلاوي ملګرتیا کوي.
په دوحه کې د سولې د بین الافغاني خبرو د پرانستونکي غونډې په اړه د ښځینه فعالانو شکریه بارکزی، ځلا زادران او صبري اندړ خبري.
زه شکریه بارکزی یم. د افغانستان د سولې پروسه نن پیل شوله. د لپاره د افغانستان د خلکو ولسونو امید او ارزوګانې شته. همدارنګه چې موږ واورېدل چې نور هیوادونه هم د افغانستان د خلکو لپاره او افغانستان لپاره د سولې تمه او توقع لري، او غوښتنم دا ده چې د افغانستان سیاسیون او هغه ډلې ته پالې چې نظامي او سیاسي قدرت په واک کې لري د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په نننۍ غونډه کې ځینې هیوادونه اعلان وکړ د اوربان لپاره دواړه خوا اوربان ته غاړه کېدي. نو زه فکر کوم دا به یو ډېر د دوی حسن د نیت ښکاره کوي او دا به د افغانستان د خلکو غوښتنو ته د تمکین موضوع هم را پیاده کړي. او که چېرته دواړه خوا بېرته هغه د اختلافي مسایلو پر سر باندې خپل خبرې اترې پیل کړي، نو زه فکر کوم چې دا به ډېر نړیوال ټولنې لپاره به هم د منلو وړ نه وي او افغانان لپاره هم. بیا هم دا پروسه پیل شوله، په ښه نیت او خفال به نیسو، مګر غوښتنه مې هم دا ده چې د افغانستان خلک هم باید په دې پروسه کې خپل غږ ولري، خپل لیدلوری ولري او خپل هڅې وکړي د سولې لپاره.
په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازي ډیره خوشاله یم چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات پیل شوي دي. دعا کوم چې دغه مذاکرات به په افغانستان کې د یو لوی او مثبت بدلون پیل وسیږي. له دواړو لورو نه مې هیله او تمه دا ده چې د مذاکراتو په ترڅ کې د افغان ملت خیر، د دې وطن او خصوصا د ځوانانو راتلونکي په پام کې ونیسي، د پردیو د غوښتنو او برنامو د پلي کولو څخه ډډه وکړي. هیله مند یم چې د مذاکراتو په پیل کې به د اوربان په اړه تصمیم ونیول شي.
دا د هر افغان خواسته، د هر وګړي خواسته، د هر چا خواسته چې سوله باید حاکمه شي او داسې ورځ باید راشي چې موږ تاسې وکولی شو په سوله ییزه فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو، ځکه په سوله کې ژوند یعنی دا یو الهی نعمت هم ده او تر څنګ بشري نعمت دی. یعنی موږ افغانان هم د نورو انسانانو پر رقم، د نورو بشر پر رقم، باید د نورو مسلمانانو پر رقم باید له هغوی برخمن شو، باید راشي داسې ورځ.
د سولې د مذاکرې په اړه مو د څو شیزنه فعالانو نظر واورید. په قطر کې د ازادي راډیو خبریال راتب نوري د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم پوښتنه کړې چې د طالبانو په هیئت کې ولې شیزنه سته.
هغه مساوات چې څوک په کوم لار خپل تعبیر سره مطابق تعبیروي، که چا مطلب دا وي چې مساوات نه دا مانا چې زړه یو نر یو د ښځې وي، نو بیا دغه چې مساوات مطابق په دنیا کې د امریکا ولسمشر هغه ته وګوره، امریکا تقریبا 15 ولسمشران لري تیر شوي دي، په دې کې یو کته ماته راوښي.
نو تاسو تصمیم
دا مانا چې دغه دروغزنه دعوا ده چې د مساوات د ښځو د نرو د حقوقو خپل هغه کسان چې دغه اواز راپورته کړی دي عملا دې دا ناکام شو. د دې خلاف مثال موږ ویلی شو، مثال چې په ډېرو ځای کې مملکت کې ښځه او نر هغه ته ودرېږي، د دوی په سره خپل قانون مطابق انتخابات لري تر ویسي څه مانا دا مانا چې
ټول هيئت کوم یو شه زلانه
څه دا خبره ما وکړه چې یو د ښځو حقوق موږ په دې تعبیرو په هر ځای کې د ښځې وي یو رمزي شکل دی ولري، دا د ښځو حقوق نه دي. د ښځو حقوق هغه دي چې ښځو ته عملا چې کوم حقوق اسلام ورکړي دي، کوم د ښځې د کرامت سره مناسب دي هغه ورته ورکړي شي. آیا دا مانا چې یو ښځه په یو ټیم کې راغله یا په یو ګروپ کې راغله څه مانا د ټولو ښځو حقوق ادا شو؟ دا هیڅ مفهوم نه لري. اوربان د بین الافغاني مذاکراتو د توافقنامې په اساس باندې چې کوم د امریکا او د افغانستان اسلامي ورته مابین شوی دغه کې راغلی په متن کې چې اوربان به د بین الافغاني مذاکرات یو برخه.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم مود شوزو د حقوقو فعال اورزلا اشرف د طالبانو د پلاوی په ترکیب کې د شیزنه غړو د نشټوالي پاړه وای.
د طالبانو په حیات کې د خزي استازیتوب نشټوالي په یو لحاظ باندې ځکه مثبت ګڼل کیږي چې د دیو هغه صادقانه دریز د خزو د سیاسي استازیتوب په برخه کې تمثیلوي. طالبانو تر اوسه پورې دغه برخه کې قناعت نه دی کړی دی چې خزي هم د نارینه په شان په سیاسي چارو کې کولای شي نظر ولري، کولای شي استازیتوب وکړي او کولای شي چې د خپل او د ملي ګټو په برخه کې او اسلامي ارزښتونو په برخه کې هم کار وکړي او هم خپل نقش تمثیل کړي. دا چې دیو د سکرایي یا ساختګي په اصطلاح یو تعداد خزي راوړي وي اولته کې نه ولي وي، دا به شاید یو تعداد خلک خوشاله کړي وي، لیکن په اصل خو بیا موږ پوهېدل خپل منځونو کې چې دا یو ساختګي یو تصنوعي یا مصنوعي یو حرکت به وي. مهمه دا ده چې طالبانو د بل اړخ خزو استازو ته په احترام سترګو وګوري، د دیو خبرې واوري، د دیو غوښتنې اته غوږونی سي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د بشري حقوقو سازمان په بین الافغاني خبرو کې د بشري حقوقو پر خوندیتوب ټینګار کوي. رحمت الله افغان راپور لري.
د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او د بشري حقوقو ځینې بنسټونه یو ځل بیا د سولې په مذاکراتو کې د بشري حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بین الافغاني خبرو د پیل د هرکلی ترڅنګ وویل
خواستهای قربانیان و عموم مردم رکن اصلی
د قربانیانو او عام خلکو غوښتنې باید د مذاکراتو د اساسي رکن په توګه وپیژندل شي. د قربانیانو غږ باید واورېدل شي. د قشان په مذاکراتو تو کې باید د خلکو اساسي او بشري حقونه په رسمیت وپیژندل شي او باید درناوی ورته وشي او خوندي شي.
باید په رسمیت شناخته شي او هیڅ شي.
نن شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو مقدماتي غونډه وسوه او ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ دغه خبرې په رسمي ډول پیل سي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان رئیس لال ګلال هم ورته نظر لري او د دواړو غاړو له مذاکراتي پلاونه داسې غوښتنه کوي.
د جنگ په خېل خو باندې په مرکچیانو باندې او د دواړو خو هم د طالبانو او هم د حکومت د پلاو باندې غکړه ده چې باید په افغانستان کې هر یو سوله په آینده کې راځي باید هغه د عدالت سره اوسیږي، هغه د بشري حقونو د درناوي سره اوسیږي او هغه تیرې شل کلنې راوړنې چې د بشري حقونو په برخه کې دي باید هغه خوندي شي او هغې ته درناوی وشي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم راواخلو خو بریالي نه سو. خو د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د رسنیو د دفتر مشر رضوان مراد په مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت له اړخه د بشري حقونو د بشپړ خوندیتوب ډاډ ورکوي.
بشري حقونو موضوع نه یوازې د افغانستان دولت ته، د افغانستان سیمه ایزو او نړیوالو متحدانو ته هم سری کرښې دي. د افغانستان د بشري حقونو موضوع، د افغانستان د ښځو د حقونو موضوع، د فعالانو موضوع، د بیان د ازادۍ موضوع، دا د افغانستان د دولت لپاره هغه اساسي معیارونه دي چې د مذاکراتو په میز باندې پرې بحث کېږي، اما په هیڅ ډول پرې معامله نه کېږي.
مخکې تر دې د بشري حقونو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د یوې تلپاتې سولې لپاره د بشري حقونو خوندیتوب او ورته درناوی د سولې په خبرو کې حتمي دي.
د سولې د مذاکرو په اړه د کندهار د څو اوسیدونکو نظرونه.
حکمت الله صلیحیان د افغانستان د سولې ملي حرکت مسول څو کلونو راهیسې د سولې د راتګ دپاره هلې ځلې کړې دي، زارۍ مو کړې دي، نارې مو وهلې دي، لاریونونه مو کړې دي. د دغې ورځې دپاره، دغه ورځ چې نن طالب او حکومت پرې و میز سره ناست دي، دا د افغانانو د خلکو، دا هم ولسونو د خلکو چې په دې جنګ کې قرباني ورکړې ده، د دې ټولو غوښتنه وه. موږ د دې د غوښتنې دپاره همیشه غږ پورته کړی دی. موږ د دې مذاکراتو هرکلی کوو، ډېرې هیلې امیدونه ورسره لرو. خدای نه کړه دوی داسې ونه کړي چې د شخصي ګټو په خاطر د خلکو غوښتنې له پام وغورځي او افغانان یو ځل بیا د بدبختۍ ډګر ته ټیل وهي.
لا خوش په خوشحالي ورور سره چې خدای تعالی په وطن کې بيغمي جوړه کې دار اوره جنازي چې د کندې منوز يم په خوشحالي چې بيغمي جوړه چې د خلک سره کښین په دوار تر په خوشحالي مسلمانانو شکر دي. د تر بیاش کال مرته په غم کې ویشه د لوک نو خوشحالي خدای تعالی دې کامیاب کړي. خبرې شروع دي.
خاطر پردیس په خپل راپور کې د کابل د اوسیدونکو نظر اخیستی.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو السلام علیکم. مونږ راغلی استو د کابل خار یوی چنډی تا او دلته غواړو د کابل خاریانو څخه د دغه ورځې د پیل پاړه باندې، د دغه پروسی د پیل پاړه باندې، د سولې په تړاو باندې د دوی نظریات هم راوخلو. لمه سره په څنګه اجي امداد دی لدنه با او پختم چې اجي صاحب خپل احساسات را سره څرګند کړه.
د خوشاله زره او نن قدرته مونږه د اوربان لپاره شیبه شیبه شمارو. خدای دې وکړي چې دغه مذاکرات د یو دایمي سولې پیلامه وګرځي.
مشخصه ستاسو غوښتنه هغه پلاوی چې د افغانستان د افغانانو په استازیتوب قطر ته تللی دی، د هغوی نه مو مشخصه غوښتنه څه ده؟
مونږ خو له ټول نه یوازینۍ غوښتنه همدا ده چې دا کم کسان افغانستان په نمایندګۍ تللي، دوی باید شخصي ګټو او احزابو ګټو دا په نظر کې ونیسي، باید ملي ګټې په نظر کې ونیسي.
اجي صاحب نه ډیره زیاته مننه کوو. وسو د دلته یو بل ورور لمنګ سره ولاړ دی، ډاکټر بهرام خیل، له ده سره خبرې کوو. د دې اغه نظر په دغه تړاو باندې واړو واخلو. وګت ځند ورسته بل اخره دواړه اړخونه د خبرو لپاره حاضر شو. څه احساس لري؟
ولا با لډیر زیات وخت نو د سیو ناممکنه کار شمو خو ډیر زیات خوشاله یو. نو د ټولو افغانانو
همدا یو ارمان ده چې افغانستان کې سوله راشي. طالبانو مغوښتنه څه شی ده؟ یا په ټوله کې له افغانستانه چې کوم اپلاوی تللی دی قطر ته، نو دوی مغوښتنه څه شی؟
طالبان څه خو مغوښته همدا ده چې ورونه مو دې خوا چې داسې یو بل سره ونو، دا خو ورورولي ده پوه شوې، ورولوی خو هم داسې نه کېږي. نو که راشي سوله وشي، ډېر به ښه وي، وطن به جوړ شي، فقر به ورک شي، اقتصاد به ښه شي.
اوس هم راغلی یستو یو بل رور مو چې هغه همدا مهال لګیا دی انجوار پخی، خپل ځان ته یو کوچنی کاروبار برابر کړی دی. ادم خان له ده سره به خبرې وکړو. څومره خوشحاله یست؟
ډیر زیات، چې بس سوله راشي ملک دا سلویخت رئیس ته زمونږ وطن روان دی. دغه بدبختی ده، بګی جنگونه دي، باید چې بس پخپل هغه خپ پویږي، خو لکه دونه ده چې بس د دوی خبرې مو منل شي او د هغه خبرې مو منل شي.
ډیره زیاته مننه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د کابل ښار د وسیدونکو نظریات واورید او ټاکل شوی ده چې د راتلونکو دوشنبه په ورځ باندې، یعنی سبا نه بل سبا، په قطر کې د افغان پلاوی او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لومړنی پړاو پیل شي. دغه خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې اوس هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې جګړه ده، او دغه جګړه هر ورځ له افغانانو قرباني اخلي.